السلام علیکم او سهار په خیر. نن یکشن بده د غبرګولی یا جوزا نهمه د می میاشتې دیرشمه. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دوی نه خبرې نه دي اورېدلې.
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت یو بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. دا هم اوري چې پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې پراخ غبرګونونه پارولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او اسان هدفونه په نښه کړي.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې چاودنې شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي یې د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګوی چې دغه پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټه برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې شغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګه تلاشونه کړي چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغه چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنمې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې. شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنګاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمنداني ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 د تګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. دی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې په اوږدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلی دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 45 کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل شوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې دوه کسان وژل سوي وو. د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 13 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو څلورشتو ساعتونو کې. کابل اسمان زایزه وریځ تودوخې لوړه درجه وویش ټیټه دیارلس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دیرش ټیټه یوویش، قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دیرش ټیټه اتلس، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دیرش ټیټه پنځه ویش، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه شپږ دیرش ټیټه دوه ویش.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا دا خبرې تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلي محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتیر یو کال راهیسه طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کیږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دی اوریدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. د بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبري پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بل شک سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي او صفوف کې نسته او نه چا داسې بیلګه وړاندې کړې ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریز پیغامونه له دې وړاندې خپاره شوي، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسېدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي هڅې زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونه پرون یوه کانفرنس ته کړې. نور په یو راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سی. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ دلارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکره ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکې وکړې.
رابطېشان با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
خغل سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیز ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیز پاسیفیک څخه د امریکا د الوتکوړونکي یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنري اولسن په باور د یوې الوتکوړونکي بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی ښیي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالد ریګن الوتکوړونکي بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولیشتي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی، په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې چې امریکایي پوځیان له دې هېواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. دغه هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټولو سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شکایتاله لري. د هند باندنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي یا څه باید پېښ شي او څه پېښ نه شي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه شولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
پا په پروان کې د البیرونی پانتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی 14 په پراخه کچا غندل سوي ده. د پیښې کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي او تر یو لسو زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وجنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې لپرونی 14 وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وجنو د پایتره سوالو غوښتنه وکړه. د دغه مغناطیسي ماین 14 هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر وو. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې د 14 کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شول او یولس نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر دیارلس یادوي. کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت یې هم څوک نه اخلي څه کېدای شي. د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو ګام اخیستل شي سر په پینې کې تاسو وګورئ. دا ول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکټرانو د هغو خلکو چې یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي راتلونکی رڼولی شي هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حمله په خبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روانې دي چې دغه هدفي وژنو ختمې دوته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکرو د شخړو ختمې دو او د هدفي وژنو پایته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم پرون په یو اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوې حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله د قربانیانو د کورنیو لغړو سره خواخوږي خودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله تیار راتلونکي ته ستون نشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلي چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حمله سره یو وار بیا خپله بشر ضد څیره څرګند کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یو اعلامیه کې دا د دولت پلو کړیو کار یاد کړی دی.
په پروان کې دا پېښه داسې وخت کې چې په اورزګان ولایت کې خلکو د یو لوی غونډې پر مهال د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمیر سلګونو ته رسېدی چې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې راغونډ سوي وو او د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې سوله وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د سولې او اوربند د ژغونه د اورزګان ولایت د جګړه زپولو دي چې د سولې په نوم یې د یوې جوړې سوي غونډې پر مهال په دغه لویه غونډه کې چې د ګډون کوونکو شمېر سلګونه ته رسېدی د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې جوړه سوې وه. د غونډې پیل په همدې ژغونه وسو. موږ له جګړې ستړي یو او سوله غواړو. دغه غونډه کې قومي مخورو، مدني فعالینو، ځوانانو، دینی علماو او ښځو ونډه اخیستې وه او د جګړې پر شکیلو لورو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو کې سوله وکړي.
ای طالبا، ای حکومت، زموږ غږ ونی نه اوري، د دې ملت اواز ونی نه اوري، د دې کونډو ایمانو جړا او ته ولی نه ګوري چې بس ته د خدای په خاطر، د رسول الله په خاطر نور دا جنگ ته خاتمه ورکو.
زوام دا خدای تعالی وای دا موږ ته سره ورونه وي، دا ستا ورونه دي، یو ورور یې دلته ناست دی، یو ورور یې هلته ناست دی. دا مه وایي دا اوس زمینه د غونډې درته مساعده ده، اوربند وکړه.
دیني علماو چې هم په یاد غونډه کې ګډون کړی وو په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د اسلام له نظره ناروا وروژنه یاد کړه. د دې غونډې ورستی برخه د سولې په تړاو ترانو او شیرونو ته هم ځانګړې شوې.
جنگ سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لغمان اوسیدونکي په دې ولایت کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب غواړي. د دوی په باور په لغمان کې روانو جګړه ییزو حالتونو د ګڼو ځایي خلکو سرونه، کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي او باید د ژغورنې لپاره یې پاملرنه زیاته سي. د دوی غوښتنې او اندېښنې په داسل کې دي چې په دې ولایت کې په ګڼو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې له کبله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه وتلي او لسګونه ملکیان ټپیان سوي دي. نور په یوه راپور کې
په داسې حال کې چې له تیرې اونۍ راهیسې د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نښتې روانې دي، ځایي اوسیدونکي پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون له ګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویری چې جګړې له یوې ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي، له خپلو مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوې دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د د جنگ لخکیلو خوا غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسیدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ ستانو په ټولو ولسوالۍ کې لګارو نشنګ ټولو سره کې یو مرزیو سره کې د متلام خان ته نږدې یو مرکزی ما بس شاوخوا کلو کې هم پیلند لپاره هم جنگ ستانو کې نه خلاصو نه ده. زما غوښتنه ده دا وخت کې د پښتونونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کارولو وخت ده.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام، دولت شاه، علیشنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه په عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علیشنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلی او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له مړولې ده. د افغانیر په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره ای افغان ځواکونه په ډیر احتیاط مخ کې زی.
د عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړو لوټه د عملیاتو یو ګڼ شمېر سیمې ته سپیو تلاشي شوي. تقریبا یو سل او څلوېښت کسه د دښمن وژل شوي او شپږ اویا کسه ټپیان دي. البته زمونږ عملیات پامدی خاطر کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او دا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګشوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستۍ او جګړو له کبله شاوخوا درې نیم زره کورنۍ کډوالي شوې چې نږدې څلور سوه کورنۍ او ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
او سم د ساينس لنډی څخه د ناسا هلیکوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کښېنستلې و تر اوسه پر دې سرې سیارې څو الوتنې کړي، خو په وروستي الوت کې ورته ستونزه پېښه شوه. نور لیسمت څاروانه.
پر مریخ د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو، او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لینډر په 5 متره کې کښېناسته. د ناسا دا څرخکه چې انټلیجنس یا نبوغ نومیږي، د مې په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شوه. ټاکل شوی وه چې د هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوزي، او بیا 15 متره جنوب ته لاړه شي او تصویرونه ثبت کړي. هله 50 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکړي او همالته پر مځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات ښه پر مخ لاړل، خو له الوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخکې ته ستونزه پېښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرېد. دا ستونزه سبب شوه چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې سم وانخیستلی شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپټر ده چې انسان یې مریخ ته لیږي، 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغې وړونکې ستوربیړۍ د فبروري په 13مه نیټه مریخ ته رسیدلی وو. د ناسا دې څرخکې ته تر دې وړاندې په 5 الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیدا شوې.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. یو ډاله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبتې پیښې د وړمې ورځې هغې په نسبت یې څه کمی دي. د شنبې په ورځ د مثبتو پیښو شمیر 645 ته رسېدی، حال دا چې د جمعې په ورځ دا پیښې شاوخوا 1000 وې. د افغانستان او سنگاپور ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هوان د لګیدو له کبله 6 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ 6 امنیتي سرتیري وژلې دي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ، او د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړي چې په وړیا یې خلکو ته د کووینونس ناروغي معاینات کول.
دا ژوند رنگونه.
سلام مبرور، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم خان زمان.
خان زمان، دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانی خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوی د کوټو دوی د حشراتو او بل د ونو دوی ده.
دغه دواګانی تاسو د کم زینه راوړی؟
مونږ دا دواګانی هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او بازي چې بیا غشل پاکستان راغړو خپل.
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانی لرو مونږ د حشراتو لپاره د ونو لپاره؟
نه.
اوس مهال تاسو نه کم دواګانی خلک ډیر اخلي؟
اوس خدای زراعت او دواګانی د مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دې او په خصوصا اوس د حشرات د کوټو لپاره دي.
د حشرات د کوټو لپاره ډیره درنه کابل میشته کسان وړي کنه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعض مشتریان چې د غم راځي او بل خصوصا د کابل ساحه خلک دي.
ستاسو خپل کور چیرته ده؟
خلا زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه حل ته ضرورت شته چې استفاده وکړي خپل کور کې؟
ولنه هم دا خزنده و لپاره هم دا اوس فصل دینه سیزن ده، هم دا د اوروګو د خساکو دي شین لپاره هم دا دوی اوس استعمالی کی.
څنګه د سی خاص خاص مشتریان لري چې تاسو نه وی سی او بیا راشي دوا د لپاره؟
ولنه شته.
د سی کله څوک راغلی دي چې دوا یې وړي وي او درته به تر وړي وي چې نه دا خو هیڅ کار یې ونه کړ، هیڅ تاثیر نه درلود؟
البته دا شته. نو بعض شرکتو کې دا دواګان شته چې کم یو مفید دی غره ورو چې کم یو مفید نه دی غنره.
تاسو شرکتونه پیژنې؟
ولنه.
په عمده ډول د دواګانې راوړي.
او
د دغه دواګانو کیفیت ستاسو په نظر څه ډول دی؟
هغه په خوانی اول د دورې د قرضې چې ویش کوم وخت د لندن راتللې او بیا چې اوس چین ته استقال کوي، اوس شرکتونه دي بازه بس د حلال طرف نه بس څوک چې ډاریږي هغه کیفیت لري، څوک چې نه ډاریږي هغه بس کیفیت ورته کم کړی دی.
نه خلک وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي، یعنی کمپنۍ ګانی وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه کړو ارزان ای راکدا تر کومي سمه ده
همداس معلومي ز پخپل د لندن هند ابل کله تلم بس من تخپل په هند کې شرکت والا ویل و دوا به مغه فیصدی به مغه خو مداخل کې به مونږ یې راغه کار نه کوم ته مغه فیصدی هغه مکمل د ویل تر
مالداران بم تاسو تر ازي
مونږ مالداري نشته زراعتي د مونږ سره
ښه یو از زراعتي او د حشرات
او یو از زراعتي او حشرات
ډیر ښه ډیر زیات مننه
ورو مهرباني یو جان مننه